سلامونه وخت په کابل کې شپږ بجې شوې. لازم رادیو څخه د خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر شر د جګړې ختمول غوښتي دي. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرو چې د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د وی کمپاینې غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار کړی دی. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولس مشر غنی د سعودي عربستان له پاچا سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په کندهار کې د پوځي عملیاتو له کبله تر شلو زیات وسله والو طالبان وژل سوي دي. د فرانسې ولس مشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولر سوي کړکیچ د حل لپاره به له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی شبه مخکې په ټویټر کې لیکلي چې ولسمشر غنی او د سعودي پاچا د دوړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی، نن یې په جده ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له سرمنشي سره هم وکتل. د دغه سازمان سرمنشي یوسف بن احمد الاسیمین له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. دا به اسونه په داسل کسي وي چې په قطر کې د امریکا د هیات او طالبانو ترمنځ د سولې نهم پړاو مذاکره روان دي. د کندهار په شاولي کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلوې په سیمه کې اطلاعاتي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پاره طالبان وژل شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو تن ملکي وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
موتر فروشی شغل آزاد داره و مشاهدت میرسه. دو طفل دو خانم و خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن دوباره با فامیلشان باز میگرده.
تر دمخ کې 203 تن در قل اردو په ویلامیا کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي چې د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالعلیم سادات د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دی. چارواکي وایي عبدالعلیم سادات پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې تښتول سوی وو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالعلیم سادات او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دي. دا نه د څرګند چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان پاوز وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. خو دغه شوې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پاوز نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داس حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالي زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریري دا د لبنان حاکمیت شکارا تیرای بللی او ویلی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ور پیش غواش پډاګه کوي. بلخو د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار وچی چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي مرکز ته زیان واړاوه. د ویلی چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه وشتلې نه ده. د اسرائیل چارواکو د دې پیش په اړه تبصره نه ده کړې. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولاړسي وکړکې چې د حل لپاره به په راتلونکو اونیو کې له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره نن د نړۍ د لویو او صنعتي هیوادونو یا G20 د ډیر ورځنی سرمشري د پڅنډ کې وکړه. ښاغلی ماکرون دوی ورځې مخکې په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې وې. د فرانسې ولسمشر ویل چې د جی او ډلې مشرانو پرون هم د ایران په اړه بحث وکړ او دوه ګډ مسایل مطرح کړل. د ایمانویل ماکرون په خبره یو دا چې د جی او یو غړی هم نه غواړي چې ایران اټومي بم ولري، بل دا چې د دې ډلې ټول غړي هیوادونه په ژوره توګه د سیمې له ثبات او سولې سره تړلي دي. د جی او صنعتي هیوادونو په ډله کې د فرانسې او امریکا ترڅنګ ایټالیا، کاناډا، جرمني، جاپان او بریتانیا شامل دي. د ایران او امریکا ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ او شته ورسېد چې واشنګټن تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مزبان په 23 کلونو او 9 میاشتو بند محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین عقاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکل یې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. عقاسی ویلي چې د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي او د ده په خبره موکل یې د تنظیم مطالبو له لیکلو او په رسنیو کې د هغوی له خپرولو پرته بل څه نه دي کړي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی ډیر ژر په افغانستان کې د جګړې ختمول غوښتي.
سکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبان باید وادار. د او آی سی سکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی.
د صوبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله په نوي حکومت کې د خزو په سیاسي ګډون ټینګار کوي.
معاون سوم ریاست اجرایی هم به زودی اعلان میشه.
د اجرایی ریاست درې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. د رهبرۍ په کچه کې باید د ښځو ونډه زیاته شي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د 12 نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر 13 دسمبر دوی توقع کړی کچيري تر 13 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښت نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ټاک نه کړل. بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
په روانه خبری مجله کې مو له دې هم خبرو چې د هلمند والی وایي د ایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. بلخوا د کندوز امنیه قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر مختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو اوریدل شي. او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان نه د یو پیغام په لیږلو سره ازادي رادیو ته ویل چې یاد سازمان د غوښتنه له ولسمشر غني سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډیر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په خار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مطرح کړی ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي راډیو ته د یو پیغام پر رالیږلو سره ویلي د او آی سی سکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم پر لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
سکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبان باید وادار.
د او آی سی سکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی او له جنگ د لاس واخلي.
د دې ترڅنګ د همکاري اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دنیا لیمانو سره بعد مذهبي افراطګرایي او تروریزم د منځوړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د خاغلی صدیقی په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د سارلو لپاره به یو شمیر انتخاباتي سارون کې افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په دوه ورځېنی سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې خاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمیر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بیلابیلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجندا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وای سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
میتونه او آی سی که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابر کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی. زکریاز له پاکستان سره خیاړی کلري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلي چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافق نامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو راپور. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د خپل یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال په راتلونکي نوې حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې د خپلې راتلونکي ولسمشریزې برنامې پر بنسټ ډېر ژر به یو مېرمن د اجرایه ریاست درېیمې مرستیالې څوکۍ ته اعلان کړي. یو شمېر مېرمنې ډاډنې دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجي صاحبۍ په دغه راپور کې.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال له افغان مېرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه مېرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېیمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې به جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې به د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. دا هغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی، په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا هم نه پوهه که اگر مخالف پیدا کنه رقیب ما پول واده کنه او از کنار ما جدا کنه. او براده پیسه های تر به زیاد خرج نکنه نکنه پیسه های دزدی و چپاول و رشوت و باکه های چپکنگی و اینا را خرج نکنه.
خو یو شمېر مېرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي: ډاډه نه یم چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار
دی چې مستفید نه شوی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له انتخاباتي کمپاینونه ده د ایوی میاشتې په تیرېدو او د ولسمشر انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې دوو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خپل سرونکي ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نېټه د سنبلې 10 ده، خو د ولسمشر انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سرونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو او د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارون کې معرفي کړي او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه لولسو کاندیدانو نه یوازې دوو، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وای
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دیرشم د سمبولي دوی ته وخت ورکړی. کچیری تر دیرشم د سمبولي دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یوه میاشت وړي. ډیری کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د سارولو لپاره د زرګونو سارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډیر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 20 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د سارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلار نه ده، بلکې پراخ درغلې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو روسته د شپې لخوا کیږي. له همدې عمله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلی.
د ښاغلي تمنا په سیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کمواله د سارونکو د نګ مارلو بل دلیل ده. د دغو کاندیدانو لډلې شهاب حکیمی بیا د انتخاباتو ناسرګند برخلیک کمیسیون ته د سارونکو د نه ور پیژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په نظر سل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي د انتخاباتو او سارونکو ور پیژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو سارونکو بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپل کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل سارونکي ورونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بعد مرغه چې ډېر په دې وخت کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تر اوسه پرې سارون کې نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي دي. موږ اندېښنه ده چې که چېرته دغه شي وضعیت مخ ته لاړ شي نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي سارون به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
من نکو چې آزادي راډیو ته غوږیاست. د آزادي راډیو دغه معلومات چې هم د شپې د آزادي راډیو له سپوږ پرې کې تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ کې هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم موږ سره لای شئ. فیسبوک، ټویټر کې هم موږ فالو حضور لرو. د هلمند والی وایي داعش تر اوسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب و جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د داعش د فعال حضور خبره مني. وایي دغه ډله په صورت ډیریږي او که یې مخه ونه نیول شي په یو لوی سرخوږي به بدله شي. تر نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو او په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستړی کیدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی د غتعدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګمان کیږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سیول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل دوی ته په ځینو شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب هلته په سیمه کې په کم اندازه شروع کړي دي. نو وګورو چې وروسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي. وزوري پر اخکیږي او کپر دغه دریش
ترې راک او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش ته مشر ابوبکر البغدادي سره بیات او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند ولایت دامګړې د داعش حضور او د هغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
داعش کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځانته پیدا کړي. مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلې عملا د داعش فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څوم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت ستاسو خو په هلمند کې چې اکثر سیمې او شمال ته غزیدلې لري د طالبان په ولکه کې دي څنګه داعش حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شغه د هلمند او د افغانستان د لپاره په ځان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار په کار دي چې باید معلومات یو شي تر معلومات ورسته وزور د منځه ولاړ شي.
په خاطر د طالبانو په وار وار په خپل اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي. خو تر اوسه د ولایتي شورا د غنیو ادعا په اړه خبر نه ده کړې. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
بل راپور له کندوز لرو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دی او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بل خو د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او د غرس د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې د خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. د نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نیګانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري. د ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لانتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وسیوه مرمۍ په دغه جلګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بازي سلاګانې دوی دومره مهمه دي 82 څو زدي زری وسایت لمنځل ته لکه مدوي کی خو دا یو واقعیت د سیبلن دښمن د پیشرفته سره نه برخوردار.
خو خغلی سانګزی د په ډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې لکم ځای تر لاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړی کرخه کې یو شمیر امنیتي ځواکونه هم وای چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوسټو بریدونه کوي. د کندوز چاهردری ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اور علی پدې کې چې یو د مرمۍ نام کمبوتی استو کمبودا استو چې ګر څلور راکټ پر د راکټ لرو مهمه کم لرو او دندان شینکا چې واښ موږ ورکو د دښمن نش دی د مخه مخ دیوال په دیوال موږ نار راز یو دوه دانی ولي.
خو د امنیت قومندان وایي چې د دې ولایت ټول امنیتي پوسټ په کافي اندازه مهمات لري. بل خو د کندوز د ولایتي شورا مرسیال سفیولا مری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمه هوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سمبال شوی دی، خو نموړی د کوم هیواد نوم یې وانه خیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مدرن نسله چې د طالب په لاس کې ده، د منګه د ویژه د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سلا نشته. نو کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سلا حتماً له همسایه ملکونه بزرته راځي.
له دې سره سم د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي.
د امکانات وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نیم ساعته خبری مجله همدا شپه په ژوندۍ بڼه اورئ. له ملتیا مو هم ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په همدې سپه واورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، په لبنان کې د اسرایلو د دوو بی پیلوټ الوتکو رالوېدو د لبنان او حزب الله غبرګون راپرولې دي. لبنان صدر اعظم د خپل هیواد قلمرو ته د اسرایلي ډرونونو ننوتل یو څرګند تیری بلل ده. د اسرایل پوځ پر دې سربیره د شنبې په ورځ په سوریه کې هم پر ځینو اهدافو هوایي حملې کړې دي. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې.
د لبنان صدر اعظم وایي د اسرایلو لخوا د پلازمینې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دوو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تیری دی. سعد حریری اسرایل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکیچ د پرولو هڅه کوي. د ایران پلوی حزب الله ډلې چارواکو رویټرز خبری اژانس ته وویل چې یو بی پیلوټه الوتکه راغورځېدلې، خو دوهمه سهار وختي د بیروت د لمنو په داهیه نومي سیمه کې د حزب الله صحي مرکز ته نږدې وچاودېده چې مالی زیان یې اړولی دی. د لبنان پوځ هم تایید کړی ده چې اسرایلي ډرونونه نیمه شپه راپرېوتل. په یو بیان کې چې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر خپور کړی دی، د ښاغلي حریری له قوله ویل شوی دی چې وروستی تیری د سیمه ییز امنیت لپاره د ګواښ څرګندونه کوي او د روان وضعیت د لا خرابولو لپاره یوه هڅه ده. د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې راپور څو ساعته وروسته له هغه ورکول کیږي چې د اسرایلو پوځ وویل الوتکو یې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر ایراني ځواکونو او شیعه وسلوالو هوایي حملې کړې دي. د اسرایلی چارواکو په وینا د ځواکونو د اسرایلو قلمرو ته د وژونکو بی پیلوټ الوتکو د استولو پلان جوړاو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د اسرایلی الوتکو په حملو کې یو ایرانی او د حزب الله ډلې دوه غړي وژل شوي، خو په تهران کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړي قومندان د یک شنبه په ورځ په سوریه کې د اسرایلو په حملو کې د ایراني اهدافو د لګیدو ادعا رد کړه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل په سوریه کې د نن د دې بمبارۍ په نتیجه کې پر اسرایلو د ایران پلان شوې حمله شنډه شوه. د سوریه دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم د اسرایلو د یرغل مقابله وکړه او پوځ وویل د اسرایلو توغندي له منځه یوړل شول.
ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږ وی او د نیم ساعت خبری مجله مو را سره تر دې مهاله پورې واورید. مهم راپورنه او مرکه متاسفه په دغه مجله کې خبرې کړې. د خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیدي. بل خبری مجله په دری ژبه زمام کار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب تاسو ته هم خیر اغلاست.
سلام شوی په خیر اغلاست. تشکر شوم. خسته نباشین آقای وسال.